درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ خوښ او خوشاله اوسئ. وخت د مازیګر شپږ بجې شوې. پروانه خبرونه کې به د افغانستان په اړه مربوط یو شمېر راپورونه واورئ. دغه راز به واورئ چې د کاندیدانو طرفدارانو ویلي دي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ به امنیتي تړون د نوي حکومت د کار په لومړۍ ورځو کې لاسلیک شي. په دې اړه به نور راپورونه هم واورئ. خو په سر کې خبرونه چې زه جان خالق زیارت وړاندې کوم. د منتخب جمهور رئیس اشرف غنی یو وایند وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ تړون به د نوي حکومت په لومړیو کاري ورځو کې لاسلیک شي. د افغانستان نوین په نامه د یوې موسسې څېړنه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تېریو په پیښو کې سیمه ییز زورواکان لاس لري. او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې د هیواد په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه اته تنه وسله وال وژلي. د منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی وایان وای د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به د نوي حکومت په لومړنۍ او کاري ورځو کې لاسلیک شي. طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته ویل دا سند د ښاغلي احمدزی لپاره ډیر مهم دی.
چیزی که در رسانه‌ها نشینشه در شبکه‌های اجتماعی
خاغلی زهیر وای په نږدې ممکن فرصت یعنی د نوي حکومت د کاري دورې د پیل په څلور ساعتونو کې به دا سند لاسلیک شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند تیر کال د خلکو د یوې مشورتي لویې جرګې لخوا تایید شوی و، خو جمهور رئیس حامد کرزي لاسلیک نه کړ. د عبدالله یو پلوي د ځینو رسنیو هغه خبرونه رد کړل چې وایي د اشرف غني احمدزي او عبدالله ترمنځ له مخکې نه وزارتونه ویشل شوي دي. سید اقا فاضل سانچارکی نن ازادي راډیو ته وویل دا ډول خپاره شوي راپورونه ناسم او له واقعیت نه لرې دي او وزارتونه به د پوهې پر اساس وړو کسانو ته وسپارل شي. د وای فکر کوم هغه څه چې د رسنیو یا ټولنیزو شبکو او یا هم کورنیو ورځپاڼو لخوا خپرېږي ګمانونه دي او یا هم د داسې مشکوکو سرچینو له لورې خپرېږي چې غواړي عامه ذهنونه وازموي. تر دې وړاندې په ځینو ورځپاڼو کې ویل شوي وو چې ښاغلو احمدزي او عبدالله د ملي وحدت حکومت د جوړولو پر سر د موافقې پر مهال وزارتونه او مهمې څوکۍ هم سره ویشلې دي. د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي د ملي وحدت حکومت باید د دواړو ټیمونو لخوا انحصار نه شي. د دې شبکې ویان سید مایسون احسان نن خبریالانو ته وویل په دې حکومت کې باید نورو وړو کسانو ته هم ونډه ورکړل شي. نوموړي وویل که د دوی دا غوښتنه ونه منله شي نو مدني اعتراضونه به پیل کړي. د ولسي جرګې یو شمېر استازو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړو ته د مجازاتو غوښتنه وکړه. دوی نن د ولسي جرګې پالانې غونډه کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي باید د قانون له مخې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د ولسي جرګې مرستیال صدیق عثماني چې نن د دې جرګې مشري کوله په دې اړه داسې وویل عدلي او قضایي چارواکي باید د قانون له مخې لازم اجراءات وکړي ترڅو په راتلونکي کې دا ډول انتخابات تکرار نه شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه به خلک قضاوت وکړي او دوی د ملي ګټو د مسؤلیت په مقصد په دې برخه کې انعطاف کړی دی. د افغانستان نوین په نامه د یوې موسسې څېړنه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تېریو په پیښو کې سیمه ییز زورواکان لاس لري. د دې موسسې رئیسې شفیقه حبیبي نن خبریالانو ته وویل د مجرمینو نه مجازات کول او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت پر ښځو او ماشومانو د جنسي تېریو د پیښو د زیاتېدو عوامل دي.
د سیرنې لمخه بانفوس کسان، مسلح قمندانان او غیر مسؤول وسلوال کسان د ده ډول پیښو 15% عاملین دي.
د میرمن حبیبي په وینا دا سیرنه روان کال له پیل د شپږو میاشتو په موده کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې د هیواد په شمال لویدیځ کې د افغانستان پولو ته نږدې حمله کې لږ تر لږه اته تنه وسله وال وژلي. دوو چارواکو ویلي د نن ورځې په حمله کې د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې یوه قلا او په یوه کوچني مارکیټ کې یو موټر په نښه شوي ول. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د القاعده او ازبکو یغور او تحریک طالبان پاکستان په ګډون اسلامي بنسټپالي مرکزونه لري. د پاکستان پوځ په جون میاشت کې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي او وایي تر اوسه یې شاوخوا زر تنه وسله وال وژلي دي. د امریکا پوز ومنله چې نن په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو 15 ځلې هوایي بریدونه کړي. د امریکا د پوز مرکزی قومندې په یو بیان کې وویل تیره شپه د بغداد په لویدیځ کې د اسلامي دولت مربوط دوه موټر را او د وسلو یو زیرمزای وشتلې دي. د کردستان سیمې مرکز اربیل کې هم د دې ډلې دوه نور سنگرونه له منځه وړي. د امریکا د پوز په بیان کې ویل شوي په 15مې حمله کې د عراق د شمال لویدیځ پولې ته نږدې د سوریې په القائم خرګوټي کې د اسلامي دولت اته موټر ویجاړ شوي دي. پوز د مرګ ژوبلې ارقام نه دي خپاره کړي. د اوکران حکومت وای د هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ لور بند سره سره ځای ځای نښتې شوې دي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا نن وویل په تیرو 24 ساعتونو کې اته عسکر ټپیان شوي دي. د دې شورا ویان اندریه لیسینکو وای یاغیانو پر عسکرو ډزې کولې تر څو هغوی مقابل عمل ته وهڅوي. ویل کېږي چې په دونیسک ښار کې یوه ودانۍ په ډزو کې زیانمنه شوې او دوه تنه پکې وژل شوي دي. دا خبر مستقلو منابعو نه ده تایید کړې. روس پلو بلتون غوښتونکو او د اوکراین حکومتي ځواکونو د سپټمبر په 15مه اور بند کړی و. له بلې خوا ناتو یو وایان وای د سازمان د اوکراین له ختیځ څخه د روسي ځواکونو د نظر وړ وتل څرلی خو یو زیاش می روسي اسکر لا هم پولیس ته نږدې پراته دي. او روسي خبردار چې سختداري زیات دینی عالم ابو قتاده نن د اردن له زندان څخه ورسته له هغه آزاد شو چې د تروریزم لګیدلی تورونه ورڅخه لري شول. ابو قتاده پر اسرائیل باندې د حمله او په 2000 کال کې په اردن کې پر امریکایي سیلانیانو او د لویدیځو هیوادونو پر ډیپلوماټانو باندې د حمله د پلانونو جوړولو په تور تورن و. د عمان یوې محکمې نن نوموړی آزاد کړ. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرنامه ول جناقه ال کوزینه باوریدل دوستانو دا د ازادې رادیو دا په دې نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل ان ل خپل همکارانو سره هرکلی کوم وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی ویاند وای د نوي حکومت په لومړنۍ کارونو کې ل امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کول شامل دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو په کونړ او کابل کې د یو شمیر فعالانو لاغ غوښتنو خبرو چې له نوي حکومت څخه لري. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی عوامل څه دي؟ د ښځو یوې حقوقي ټولنې په دې اړه څېړنه کړې ده. د دې څېړنې جزئیات هم دروو. په هلمند کې مو د زندانیانو له احتساب نه خبرو او د امریکا د بی پلوټ الوتکو په هغه برید هم حال درکو چې په وزیرستان کې مشکوک ترورستان پړه. تاسو زموږه غلا زده رادیو نوري د خبرونه لومړی ریپورت اخلو. د افغانستان منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی ویاند وای چې د نوي حکومت په لومړنیو ورځو کې به له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک شي. طاهر زویر د خبرنن ازادي رادیو ته وکړه. په اړه له کابل د قسیم سولمل ریپورت اورو.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د نوي حکومت په لمړنیو کاري ورځو کې د نوي منتخب ولسمشر له لوري لاسلیک سي. د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویان طاهر زهیر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه سند لاسلیک کول د ولسمشر په لمړیتوبونو کې ځای لري.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کول بعد د منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کاري لمړیتوبونو څخه وي. په ممکنه ژر فرصت کې یعنی د نوي حکومت د کاري دورې د پیل په 24 ساعتونو کې به دا موافقتنامه لاسلیک شي.
شغلی زهیر ویل چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کول ولسمشر احمد زی ته د افغانستان د ملي ګټو د ساتنې د سولې د ټینګښت او اوږدمهاله امنیت په برخو کې ځانګړی اهمیت لري. په همدې حال کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نوی منتخب ولسمشر به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د لوړې د مراسمو تر بشپړېدو وروسته د سه شنبه په ورځ دا سند لاسلیک کړي. د امریکا د بیا بیا غوښتنې سره ولسمشر حامد کرزی دغه مهم سند لاسلیک نه کړ. شغلی کرزی ویل تر هغه چې امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره عملی هڅې پیل نه کړي دا سند نه لاسلیک کوي. خو منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې د بریات په صورت کې به دا سند لاسلیک کړي. د سیاسي او پوځي چارو ځینې کارپوهان بیا د نوي ولسمشر دا اقدام ستایي چې د لوړې د مراسمو له بشپړېدو سره سم به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي رادیو ته خپل نظر د سرګن کړ.
زه هیله من یم چې یو ځل بیا ژمنه واخیستل شي او بیا کتنه ورته وشي. دا موافقتنامه چې لاسلیک کیږي باید په اجرایوي برخه کې د امریکا لپاره لازمي وي. خدای چې د افغانستان ولسمشر هغه په بیړه لاسلیک کوي زه په دې برخه کې کوم ستونزه نه وینم، ځکه چې موږ د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لرو.
که څه هم د یاد سند د لاسلیک کېدو په صورت کې د روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو ماموریت په یوازې د روزنې او ملاتړ وي. خو د چارو کتونکي وایي امنیتي او دفاعي سند به په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو فعالیت ته قانوني بڼه ورکړي او هغه د افغانستان لپاره مهم ګڼي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سمون او بدلون لپاره د فعالانو ځوانانو شبکه وایي سره لدی چې په افغانستان کې د ملي والد حکومت ملاتړ کوي، خو تاکید هم کوي چې د ملي والد حکومت باید قدرت انحصار نه کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د سمون او بدلون لپاره د افغانستان د فعال ځوانانو د شبکې مسؤلینو خبرداري ورکړ چې که د ملي یووالي په نامه د راتلونکي حکومت پوستونه انحصار او د هیواد نورو پوهو او صادقو کسانو ته پکې برخه ورنکړل شي، پر ضد به مدني اعتراضونه پیل کړي. د دې ټولنې غړیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دواړو انتخاباتي ټیمونو پرته په هیواد کې پوه ځوانان، پوه ښځې، سیاستوال او ملي شخصیتونه شته او په راتلونکي حکومت کې باید ځای ورکړل شي. د سمون او بدلون لپاره د فعال ځوانانو د شبکې یو غړي سید میسن احسان وویل
موږ اصلاحاتو په حکومت کې د ټولنې د ټولو قشرونو شاملېدو پسې یو، او که بیا هم د ملي یووالي په حکومت کې بې عدالتي وسي، موږ به د ټوپک په وسیله نه بلکې په مدني حرکتونو پراخ اعتراضونه پیل کړو.
د دې شبکې غړو اندېښنه وښوده چې که د ملي یووالي د حکومت پوستونه د دواړو ټیمونو لخوا انحصار او د ټولنې نور کادرونه له یاده وباسي، باوری دی چې دا ډول انحصاري حکومت به ډیر ژر له ستونزو سره مخ شي. په افغانستان کې چې کله انتخاباتي پروسه لانجبانه شوه، د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر، د ملګرو ملتو د استازي او جمهوري ریاست ته د دواړو کاندیدانو په خوښه په هیواد کې د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. ټاکل شوی ده د راتلونکې دوشنبې په ورځ د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غني احمدزي د لوړې مراسم ترسره او له هغې وروسته د نوي حکومت پر جوړولو کار پیل شي. د سمون او بدلون لپاره د فعالو ځوانانو د شبکې غړي منیرې یوسفزاد په نوي حکومت کې د ښځو پر وړاندې تاکید وکړ.
له جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د اجرایوي رئیس ناهیله کوي چې خپل ژمنې عملي کړي او په خپلو پلانونو او پالیسیو کې د افغانستان ښځې له یاده ونه باسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې د ټیمونو استازیو له ازادي راډیو سره په مرکو کې لا د مخه ویلي وو چې د ملي یووالي د حکومت په تشکیل کې به د هیواد پوهو او صادقو کسانو ته برخه ورکړل شي. د سمون او بدلون لپاره د فعالو ځوانانو شبکې د امریکا د متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې پر نوي حکومت د ټینګار وکړي چې د بې طرفه او تکړه کسانو ګمارل دي له پامه ونه غورځوي.
و موردل چې د سمون او بدلون په نوم د ځوانو فعالانو یوې شبکې له نوي حکومت څخه غوښتي دي چې په قدرت دی نه انحصاروي او ټولو لورو ته دې پکې برخه ورکړي. د کونړ اوسیدونکي هم له نوي حکومت نه ځینې غوښتنې لري چې په سر کې پر دې ولایت د پاکستاني پوځیانو د بریدونو مخنیوی دی. روح الله انوري په اړه رپورټ لري.
د کونړ وسیدونکو وای په تیرو ډیر لسکلونو کې په کونړ کې یو اندازه سرکونه قیر شوی، پاخه پلونه جوړ شوی، روغتي مرکزونو، خونځو او نورو دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوی، خو اوس هم غنی ادارې او خونځي تعمیرونه نه لري او د جګړې په تر رسیدو لپاره ډیر هڅې شوی خو تر اوسه کومه نتیجه نه دور کړي. دوی وای نوې حکومت باید د کونړ پر سیند او بو برېښنا بندونه آباد کړي چې ورسره به له یوې خوا هیواد خانشی او لبل پلو با افغانستان په صنعتي برخه کې پر مختګ وکړي.
زمانم سراج الدین د مرکز اسداباد اوسیدونکو ما ول خدا مبارکه او خوشالي ورته ما چې د بحران ختم شو او واحدي په اساس باندې حکومت رامنځته شو، غواړم چې د اساسي او زربنایي کارونه او کې مهم د منګ د برق مشکل له پټول افغانستان کې او بل خصوصا مشرقي کې د کونړ سیند ټول کرنیزم کې وي او د بند او د غت پروګرام به ونه شو چې باید د بندونه جوړ شي چې برق خلق عام شي او اقتصادي کارونه تو د ورکی چې افغانان در په دری ختم شي او د پردو ملکونو نه راوځي.
نن می حاجی سید عظیم د غزدآباد د خار یو تجار د کونړ په سین باید اساسي او فابریکا د برق جوړ شي یا بند جوړ شي.
د کونړ اوسیدونکو د ملي یووالي له حکومت غواړي چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره د پروژې پروګرامونو په ځای ریښتونې هڅې وکړي څو جنگ پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
په کار دا ده چې راتلونکي حکومت دغه ورونه چې نن په غرونو کې د جنگ په ډګر کې ناشتي باید د سولې په ټغر باندې کینی هغه له په دې حکومت کې ونډه ورکړي او دا غي نمیم هله دادا چې خبرو ته کینی کم کار چې په افغانستان کې په خبرو باندې کېږي دغه په ټوپک باندې نه کېږي.
د نوي حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې د صلح او امنیت په باره کې دې ته ډېره توجه وکړي. لکه د تېر په څېر باندې چې بیا داسې ونشل که څومره مرګ ژوبله چې په تېر حکومت کې وشه باید د دې مخنیوی وکړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له نوي حکومت څخه په هیواد او په ځانګړي ډول په کونړ کې د بیا رغونې پروژو عملي کولو او د پاکستاني بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ به نوي ولسمشر مشرتا واک وسپارل شي.
خبری مجله اوري
دوستانو زموږ اغلا ساده رادیو ناوري دا ملګرو ملتونو عمومي کلنې اسمبلی غونډه په نیویار کې پیل شوې ده. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د نږدې 140 هیوادونو مشران راټول شوي دي چې وار په وار به ویناوي کوي او ټاکل شوې ده چې نن به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وینا وکړي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون او امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان آشنا را سره له نیویارک نه د تلیفون په تماس کې دی. آشنا صاحب مننه کوو چې را سره تماس کې خبرونه تستړی مشي. د غونډې په اړه که اوریدونکو ته ووایي چې دا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډه پیل شوې ده او څوک به پکې نن خبرې کوي؟
مننه انسب تاسو ته سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو ته. غونډه خو نن رسمن د ویناو د پاره نن پیل شوله. اصلا پرون اساسي اجنډا پرون و چې د اقلیم د ساتنې یا چاپیریال ساتنې په اړه باندې ستر کانفرنس درلودو. لکه تاسو چې یاده کړه چې د سلو نه زیاتو هیوادونو مشرانو په کې ګډون درلودو او راغلي دي. خو نننۍ غونډه چې کله د جلسې یا د دغې نه شپېتمې کلنۍ غونډې ریاست چې کوم څوک کوي هغوی د یو اجنډا وړاندې کړل او تر هغه نه وروسته د برازیل هیواد ولسمشره لومړنۍ ویناواله و چې هغه خپله وینا وړاندې کړه. ورپسې د جمهور رئیس باراک اوباما وینا ده چې توقع کېږي لسنه تر 15 دقیقو پورې اوسي د هر مشر وینا او خپله د جمهور رئیس باراک اوباما د وینا هغه مهمه توجه ټوله دا ده چې د سخت دریځۍ په وړاندې چې خصوصا په وینا کې تر پرون راهیسې نه د داعش د ډلې یا د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې باندې د یو نړیوال ائتلاف جوړول دي او غواړي داسې څرګنده کړي چې دا ډول سخت دریځي نه یوازې دا چې په سیمه کې خلکو ته او حکومتونو ته یو ستونزه ده بلکې دا یو جهاني امنیت ته ستونزه ده. او که اوس مخه ونه نیول شي دا د القاعدې نه هم ځکه خطرناکه ده چې دوی سیمې نیولي دي ځایونه نیولي دي او خپل مقر ښیي او مرکز ښیي او اډې ښیي. نو په کار دی چې د دې په وړاندې مبارزه وشي. دا هغه مهم ټکي دي تر څنګ د ایبولا ناروغۍ په اړه باندې غواړي چې یو جهاني توجه جلب کړي او د په خپله د چاپیریال ساتنې په اړه مهم ټکي په پام کې نیولي دي چې دا به په دې وینا کې کوي. د دې ویناوالو چې ټول شاید 19 کسان په لیست کې دي چې باید نن وینا وکړي که د پلان د کنه مخکې لا شي. نو هغه اخیری ویناوالی د ترکیې جمهور رئیس به اوسي چې هغه خپل وینا دغې جلسې ته او دغې عمومي رهبرانو ته د نړۍ وړاندې کړي.
ښاغلی آشنا دا راته ووایي چې د افغانستان نه په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب څوک ګډون لري او که نه، ځکه چې په افغانستان کې د انتخاباتي مسلې هم دي. نوی ولسمشر راځي، پخوانی ولسمشر تلونکی دی.
پلاوی خو پرون رسېدلی دی د افغانستان نه او ګډون لري، مګر وینا نن نه لري بلکې سبا یې هم نه لري. د پلان د مخې نه دا ده چې د ملګرو ملتونو په مقرره کې داسې راغلي دي سکه علم چې د هیواد مشران که هغه جمهور رئیس وي که هغه پاچا وي او که صدر اعظم یا لومړی وزیر وي، هر څوک چې هغه به تر 30 سپتمبر پورې په دې 15 ورځو کې وینا خپله وړاندې کړي. که چېرته داسې مشران د خپل هیواد مشرتوب نه کوي دې غونډه کې او خارجه وزیر یا کوم بل څوک د خپل هیئت یا د پلاوی مشر لري دا غوی وینا د سپتمبر د 13 نو وروسته یا خپل د 13 یا تر وروسته به د اکتوبر په اولو دویمه کې ورته پلان کې مینیول شوی دی خو استثنا د دې نه چې کچیرته په دغه مدت کې په دې 4-5 ورځو کې د مشرانو لیست دومره کافی وسی یا څوک نه وسی او ضرورت پیښ شي چې دغه لیستونه د خارجه وزیرانو په مشرۍ چې څوک راځي یا دویم مشر د هیواد یو بل څوک دا غوی به بیرامخ کشي نو د افغانستان وزیر خارجه د افغان پلاوی مشرۍ کې 4 کسان 5 کسان راغلي دي او دوی خپل لیدنې لرلې تر اوسه پورې د پرم رئیس چې څنګه راغلي دي نو مګر رسمي وینای د پروګرام د مخې نه شاید د دې میاشتې اخر ته وځندګي ځکه د افغانستان ولسمشر لپاره زه په 18 د سپتمبر یعنی د جمعې ورځ لپاره په پام کې نیول شوی اوس د ښکاری چې دا وځندګي
ډیر زیاته مننه کوم آشنا صاحب که تاسو په لاین کې وو سید مګمکاران غواړي تاسو سره خبري وکي زه درنه مننه کوم کور مودان دوستانو د امریکا غږ آشنا تلویزیون او د امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان آشنا و چې د نیویارک څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د نننې غونډې حال راکوه تاسو زموږه غلا ساده رادیو ناوړي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
په افغانستان کې د خزو فوراندې تاوتریخواله جنسي تیری او نور مسلې لوي ورزي بلې تزيات کی د افغانستان نوین د خزو موسیل خوای و چیرنه کوي چې پر خزو او ماشومان د جنسي تیری د زیاتیدو اصلي سبب عاملونو ته د سزا نور کول دي نسیم شفقی په اړه له کابل رپورت لري
د افغانستان نوین د خزو مؤسسې د سیډنی له مخې پر خزو او ماشومانو ډیر جنسي تیری د سیمایزو زورواکو او د کورنیو د یو شمیر غړو لخوا شوی د دې مؤسسې سیډنه په شپږو میاشتو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کندوز تخار جوزجان هرات بلخ او سرپل کې له 2000 کسانو سره د خبرو پر اساس ترسره شوی د افغانستان نوین د خزو د مؤسسې مسولان وایي چې په دې سیړنه کې تر ډیره پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری د پیښو پر زیاتېدو او څرنګوالي تمرکز شوی د دې مؤسسې مشر شفیقی حبیبی د چهارشنبه په ورځ د دې سیړنې د خبرولو پر مهال په کابل کې خبريالانو ته وویل چې پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری مسأله ډیره خوشینونکې او اندېښنه پرونکې ده
د جنسی تیری عملین واسطه لرون کې زورواکان او پیسی لرون کې کسان دي د غرض نفوذ لرون کې خلک ځینی پخوانی قومندانان او غیر مسؤل وسوالدي چې 15% عملین جوړوي د قربانیانو د کورنیو ځینی غړي په تیر پلار ورور ماما کاکا او داسې نور هم په دې جنسی تیری کې لاس لري چې 13.2% جوړوي
د افغانستان نوین د خزو مؤسسې په سیړنه کې 3% خلکو تایید کړي چې پر خزو او ماشومانو جنسي تیری کیږي او 4% نور ویلي چې عاملین یې نه مجازات کیږي په دې سیړنه کې 3% پښتل شویو کسانو ویلي چې پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری مهم لامل عدلي او قضایي ارګانونو ته د ډار او دودونو له امله د قربانیانو نه ورتلل دي په دې سیړنه کې پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری هغه پیښې ثبت شوی چې سکل شوی خو دقیق شمیرې نه دی سرګند شوی دا لومړی ځل نه دی چې پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری د زیاتېدو سرنګوالي او عاملینو د نه مجازات کېدو په حق له دا سیړنه خبريږي بلکې تر دې وړاندې هم د خزو او ماشومانو د حقوقو ځینو مدافعانو له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې عاملین باید مجازات شي په همدې حال کې د افغانستان د خزو چارو وزارت مرستیاله مشغان مصطفی وایي چې دینی عالمان او قومي مخور باید د پدیدې په مخنیوي کې همکاري وکړي
فعلا یا عمل زشت در افغانستان وجود داره همیشه
اوس محل په افغانستان کې د بد عمل موجود دي او مشتل د اعلامیو لاري د عمل محکوم کړي ل دینی عالمانو او قومي مخورو په تیر د علماو ل شورا او د حج او اوقافو ل وزارت څخه غواړو چې د جنسي تیری د پیښ په اړه خبرګون وشي
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری ترڅنګ سکل د خزو پر ضد د تاوتریخوالي 3000 پیښې ثبت شوی د دې وزارت د چارواکو په خبره د پیښې ډېرې جدي او باید چې د مخنیوي لپاره افغان حکومت د خزو د حقوقو د دفاع ارګانونه او عام خلک جدي اقدام وکړي
د د لشکرګاه په مرکزی زندان کې ټول زندانیانو د نه خوړلو احتساب کړی دی. زندانیان وایي تر هغو چې د دوی دوسیې ونه څېړل شي او په هغه فرمانونو کې چې د ولسمشر لخوا صادریږي ټولو ته یو شان ونډه ونه رسیږي، دوی به خپل احتساب ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال له هلمند څخه د الیاس دای په رپورټ کې اورو.
د لشکرګاه د مرکزی محبس زندانیان غوښتنه کوي چې نوی ولسمشر دی د دوی ټولو تعفو وکړي او یا دي د دوی دوسیو ته د سره کتنه وکړي. دوی خبرداری هم ورکړ که چیرې غوښتنو ته پر وخت جواب ونه ویل سي، نه یوازې به د نه خوړلو دغه احتساب ته دوام ورکړي، بلکې په زندان کې دننه به په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړي. زندانیان وایي د ولسمشر دغه فرمانونو څخه چې د زندانیانو د بند کمېدو او یا له زندان څخه د خوشې کېدو په خاطر صادریږي ټولو ته ونډه نه ورکول کېږي. د اړیکو او پیسو په بدل کې یو شمېر زندانیانو ته تخفیف او ازادي ورکوي.
او د بندیانو تخفیفونه په نسبت مقید نسی. دا هغه اعدامي بندیانو اعدام چې بې سرنوشته په محبوسو کې وخت تېروي هغه باید په قید بدل سي، په دې خاطر چې اکثره سیاسي بندیان شخصي دښمني له چا سره نه کوي.
دوه نیم کاله کېږي، درې کاله کېږي چې دا بندیان دي په دې ځای کې پرمټ باندې چا پوښتنه نه ده کړې، نه څوک راغلی چې پوښتنه راڅخه کړي. نو موږ شاید دوسیا راوړي، نه موږ دوسیا دراکمدن دي پنځوس کاسه موږ دغه ناست یو پر چش باندې ناست یو موږ نه دي خاکر نه دي دولت
شمیر تر څوار لسو اویا نفر پر رسیږي چې د نشي توکو د قاچاق تر څنګ په سیاسي او جنایي تورونو باندې بندیان دي. د هلمند والی مرستیال مسعود بختور وایي د زندانیانو دغه غوښتنې د دوی تر صلاحیت لوړه خبره ده او غواړي له مرکزي حکومت سره شریک کړي. د هلمند استناف سرندوالی مشر سرنپو عبدالسمد صدیقي وایي د زندانیانو یادې غوښتنې یوازې د ولسمشر په صلاحیت کې دي او دوی د پوره کولو صلاحیت نه لري.
د دوی بازې شکایتونه پر دې باندې و چې ګوان کې کله چې فرمانونه صادریږي په هغو کې دوی ته تخفیف نه راځي، چون دا موضوع د ولایت مقام تر صلاحیت لوړ موضوع ده. موږ به په لشترینه وخت کې دا موضوع مرکزی حکومت سره شریک کړو، ګورو چې بیا دوی څه تصمیم پرنیسي. شخصا نوی
رئیس جمهور ته تعلق لري چې نوی رئیس جمهور باید مثلا دا تخفیف اضافه کی یا افا د موعد اضافتر وسه یا اساس فقیده چون سیاسی محبوسین افسه.
دا لمړی ځل نه دی چې د لشکرګاه د محبس زندانیان د خپل غوښتنو د پوره کولو په خاطر د نه خوړلو احتساب کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په لسګونو د دوی د نه خوړلو احتساب تر څنګ په زندان کې دننه اعتراضونه کړي او د زندان ګڼ شمېر وسلې له منځه وړي دي. ویل کېږي د لشکرګاه په مرکزی زندان کې ټول څوارلسو اویا تنو زندانیانو دا ځل احتساب کړی دی او د نوي ولسمشر او ادارې څخه د دوی د دوسیو د سر کتلو تر څنګ د عمومي عفو غوښتنه کوي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې مشکوک تروریستان پنهخه کړي. روان کال بی پیلوټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه تر اوسه یوازې وزله بریدونه کړي دي. د نننۍ حمله مروسته له اوږدې مودې شوي. له بنو څخه د ازادي راډیو خبریال عمر دراز وزیر ریپورت لري.
امریکایي بی پیلوټ الوتکو شمالي وزیرستان د تاخیل پاک افغان پولې ته نږدې وسلوالو طالبانو دوه بیلابیل ګاډي پنهخه کړي چې پکې د دولتي چارواکو په وینا یولس شکمن وسلوال وژلي شوي دي. چارواکي وایي پاک افغان پولې ته نږدې دولس بجې وروسته ډرون جازونو د وسلوالو دوه بیلابیل ګاډي پنهخه کړل او تر څلورو پورې میزایل یې پرې داغلي. استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل په وژل شوو کې نه ازبک وسلوال او دوه مقامی وسلوال د منځه تللی دي، خو وسلوالو طالبانو د وژل شوو وسلوالو په اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی کړی او دوی وویل د وژل شوو وسلوالو د شمیرې په اړه کاره معلومات نه لري، ځکه چې د دوی په وینا د پیښې ځای ته عام خلک نشي تللی. خو دولتي چارواکي د وژل شوو وسلوالو شمیره یولس ښایي. دا په روانه میاشت کې د ډرون جازونو لخوا شمالي وزیرستان کې اولنې او روان 2014 کال کې اووم برید دی. سیڈون کی وائی شمالی وزیرستان کے فوجی عملیات و ناپس وسلوال پاک افغان پولی تنیز دے بلا بیلو سیمو تا منتقل شوی چه دا ڈرون بریدون و هدف هم اوز دا غسی میں گرزے دلے دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو خبرتیا مو دا آشنا رادیو واورید، خو تاسو غوږ د ازادۍ رادیو ته زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. که په خارونو کې نو په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 هم خبرېږي. زموږ ویب پاڼه هم کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. دا خبرونه پای ته رسو. امید مرزبان سټوډیو ته راغلی دی او په را روان نیم ساعت کې به امید مرزبان تاسو ته نوي مطالب او نوي رپورټونه وړاندې کوي. امید مرزبان، ستړی مشه.
السلام اجمل اندو.